او اوریدونکو دې بخیر راشي. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په افغانستان کې خپری شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 هم نیولای شي. وړاندې به واوري چې شایي څلور اړخیزه غونډه چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواروي بیا پیل شي. دا به هم واوري چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې چیرته رسیدلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د پیسو نړیوال صندوق خپل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي. په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي، او په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو فوجي تحرکاتو خبرې وکړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څېړنه بشپړه کړې، ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخه کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دی. ای ایم ایف ویل چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب پلی کړی، خو د پیسو نړیوال صندوق زیاته کړه چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواد د ناټو د محارب ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډیر سخت دی. ای ایم ایف ویل تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویو مرسته کمې شوې دي او پرته له شکه دا د تیر کال چټکه او وده ده. په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې چې په شندن ولسوالۍ کې شوې د دولت ضد وسلوالو یو اندازه وسلې هم له منځه تللې دي. په هغو نښتو کې چې په وروستیو دوو ورځو کې شوي دي 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 8 تنه نور ټپیان شوي. د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل شوي. یو زغروال موټر چې وسلوالو طالبانو مخکې په فرار کې لاست راوړی وو او په دین خطه کې ورڅخه ګټه اخیسته هم له منځه وړل شوی. د هرات والی ویان وای په شندن کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې او دواړو لورو ته مرجو بلا وخته. د هرات چارواکي وای د افغان قواو د ورستیو عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شندن کې شوي د طالبانو جنگي قوت ختم کړي او ټولې سیمې ورڅخه نیولې. د ننګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او نشئی توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې پرون سهار پیل شوي شاوخوا 800 کیلوګرامه تریاک له منځه وړل شوي دي.
دوه د خودرو کارخانې لمنځه وړل شوي دي او د سلو په شاوخوا کې هغه بورې چې 8 کیلو تریاک پکې ځای پر ځای شوي وو دا هم لمنځه وړل شوي. ولې دا عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي؟ د عملیاتو د پای ته رسېدو پورې به نور لاسته راوړنې هم موږ لرو.
د ننګرهار د والی ویان وویل چې په چپرهال ولسوالۍ کې د افغان قواو په تازه پوځي عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدو اغیز ونه کړي. حضرت عمر زاخلوال پرون د تورخم د دروازې د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوی درستی سره تر بحث وروسته دغه دروازه د خلکو پر مخ پرانستل شوه.
دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجیب تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تورخم دروازه د څلورو ورځو لپاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې په دواړو لورو کې راګیر خلکو ته سخت ستونزې جوړې کړې وې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، اسلند، فنلند، سویډن او ناروی له مشرانو سره جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل. هغه وایي موږ موافقه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو، په روسیې لګېدلي بندیزونو تر هغه وساتو چې دا موضوع د منځ په تړون کې روښانه شوي او په کار ده چې دا موافقه بشپړه پالیسي. د غشپګو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسیې تیریکوونکي هلې ځلو ته د اندېښنې په سترګه وکتل. د سوریې فعالان وایي د دغو هیواد مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت الدیب کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې ده وویل جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د الدیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا ښارګوټي کې روغتیایي مرکز هم ویشتلی. په القاعده پورې تړلې ډله النصر الجبهه او نورې سختریزې وسله والې ډلې پر دغو دواړو ښارونو کنټرول لري. بلخوا د سوریې دولتي رسنۍ وایي دولتي جنګي الوتکو په الدیب ولایت او هما ښار کې د القاعده مهم مرکزونه په نښه کړي او تر دېرشو زیات سختریزې وسله والې وژلي. او د کاسو او جبل طارق پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا غړي توپ تر لاسه کړ. کاسو د فدراسیون د 213 غړي په توګه ورسته له هغه ومنل شو چې په مکسیکو ښار کې د فیفا د کانګرس د 111 غړو او د هغو په پلوي 23 نورو مخالفه رایه ورکړې. جبل طارق بیا د 111 موافقو او 12 مخالفو رایه په خپلولو سره د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا 211 غړي سو. تر دې وروسته کاسو او جبل طارق کولای شي په هغو لوبو کې چې سپتمبر کې پیلېږي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندلو لپاره د برخه واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل د اسلام آباد پر دی وړاندیز غور کوي چې د سولې په ارتباط په 15 څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي که څرنګه. په روانه خپرونه کې مو د سولې د عالي شورا له یوه استازي سره د حزب اسلامي د خبرو مسله هم شریکه کړي.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره په ډېرو موادو توافق شوی دی او امید هم داسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي.
IMF د بودیجه او مالی سکتور په برخو کې د افغان حکومت اصلاحات ستایلي. دا ستاینه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري؟ دا به هم واوري چې د چابهار بندر په راتلونکي میاشت کې پرانستل کیږي. په دې اړه په هند کې له افغان سفیر سره شخیدلی یو.
د دې لاستیک پر بسم د افغانستان تجاران او دغه د هند او د ایران تجاران به کولای شي د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي.
اسادی راډیو تاسو را رسیدلې سمې سنل ولو او دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. افغان حکومت وایي د څلور اړخیزې ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې ممکنه ده دغه غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه جوړه شي. په څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته امکان برابروي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت د پاکستان هغه اعلان ته ډیر هیله من نشکري چې ویلې دي د څلور اړخیزه ډلې 15 غونډه شایي په روانه میلادي میاشت کې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا له استازو جوړه دغه ډله هڅه کوي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خود افغان حکومت یو معتبر سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل دوی د څلور اخیز ډلې په 15 غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس ذکریا د پنځمې پرز په اسلام آباد کې یو غونډه ته ویل
مئی جو ہے ٹینٹیٹیولی یہ
پروگرام لرو کوشش کو چھ خائپ مئی میش کے سرور فیز کارڈینیشن کمیٹی پنز ما گونڈ جوڑا شی کس سوم د گونڈ نیٹ نہ ٹکل شوی خام دا میش مپ ذہن کدا پاور تا وقت کے باب پان طالبان خبر میں ست در وسط کوشش نہ ہم جاری وی
چلور ارخیز دلی پ کابل او اسلام آباد کی چلور گونڈی کھڑی خو پنز مے جنڈی تلی دا د حکومت دغه سرچینې ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې پاکستان د څلور اړخیز ډلې په تیرو غونډه کې خپل ژمنې عملی کړي نه وي دوی په 15 غونډه کې ګډون نه کوي. په کابل کې د تیرې میاشتې له حمله وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې ویل چې په څلور اړخیزو غونډه کې پاکستان په لیکلي ډول ژمنه کړې وه که ځینې طالبان د سولې له پروسې سره ملګري نسی په وړاندې به یې له پوځي قوې استفاده وسی. افغان ولسمشر په خپل هغه وینا کې له پاکستانه د دغه ژمنې د عملي کولو غوښتنه وکړه.
بلور ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې عالي شورا وای د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسله والې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې عالي شورا وای چې شایي سبا د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. سالی محمد سالی د سولې عالي شورا لغړی شاهزاده شاهد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده له حزب اسلامي سره د سولې مذاکرې تر یکشنبې په واقعي معنا نهایي شي.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید همداسې دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو څه فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسله والې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي وي خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیات کیږي. د بل پلوه په خپل حزب اسلامي او افغان شمول ګوند او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بل اخر هم دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازی یا یو گروپی یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بلې، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلای سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیم نو ډالي او مشرانو کله ما هغه مقرره دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرائم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دی په نظام کې هغه ځان د نظام ډیرو عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دې داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنگونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید څه پاینې حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیز کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډیر زیات او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی شهزاده شاهد هیله من دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي حزب سره به د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په یوې خبرتیا پسې دا مسله څېړو چې د پیسو نړیوال صندوق چې د افغانستان د بودیجه او مالی سکتور په برخو کې د حکومت د رامنځته کړو اصلاحاتو خوشتي څرګنده کړې ده څومره اهمیت لري. په یوې خبرتیا پسې د اقتصادي چارو له څېړونکي ډاکټر غلام حبیب روسترا سره شخیش.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څېړنه بشپړه کړه او وی ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دی. له کابله د اقتصادي چارو څېړونکي غلام حبیب روسترا په ټلیفون را سره د استاد خبرونه ته شرح لې.
سلام علیکم، تشکر.
هیله کوم ډاکټر صاحب روسترا، په للوې سره اصلا د IMF څه شی دی چې اوریدونکو ته یو څه واضح شي؟
د پیسې نړیوال صندوق د توایي منګه په بینالمللي سطحه دوه لوی سازمانونه لرو چې دا د مالي کارونه یې په لاس کې دي، یا د پیسو کارونه یې په لاس کې دي. یو د بانک جهاني ده او بل دغه د پیسو نړیوال صندوق ده. په صورت د عموم په دې نړیوال بانک کې امریکا اکثریت ده او اکثرا رئیس د امریکایانو له طرفه تعین کیږي، اما په دې د پیسو نړیوال صندوق دا تقریبا یو سلسو مملکتۍ عضوه ده و اکثرا رئیس اجرایي دوی د اروپایانو له خطره هغه کیږي تعینیږي. و دا یو صندوق ده چې تقریبا ټول مملکتونه یو اندازه پکې ونډه اچولې ده. افغانستان هم هلته یو ونډه لري. دا ونډه یې په ارتباط دي هماغونه چې حق د رایه لري هماغونه ونډه اچوي پکې. و بیا دوی اقسام مختلف تقریبا شل نفره اجرایي رئیسان لري چې هر مملکتونه په ګروپو باندې تقسیمیي و دغه نه یو رئیس اخلي.
روس راسب او بخش دغه اداري چوکاټ شو. په لنډو کې تاسو وایئ څومره اهمیت لري د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې؟
دا د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې زښت زیات اهمیت لري. د خاطر هر مملکتونه چې بیلانس منفي او ویفره کومه کونه کوي قرض ورکوي و هر مملکت هلته یو په خصوص ونډه لري. دې ته سپیشل دراوینګ رایټ ورته وایي چې نه هغه یو حصه پیسې هغوی کولی شي قرض واخلي چې هماغه اسعارو کې ضرورت وي. دا د جهان لپاره ډیر مهمه ده. دا هر کال فرضاً د مختلفو مملکتو حالت سنجوي.
بله،
د آلمان، د سویس، د نورو مملکتو حالت سنجوي. و د دوی سنجش دونه ارزش لري په دنیا کې چې یو اندازه هم د
بله. روسرا صاحب ستاسو سره مو لکه فکر کوم چې تلیفونی روابط قطع شول. بله ډاکټر، بله روس را صاحب اوس بیرته ستاسو آواز هم اورم. د افغانستان روان کال دوه ډیرې مهمې غونډې لري. یو په بروکسل کې غونډه ده او بل په وارسا کې غونډه ده، او نړیوال مرستندویان هم په دې غونډو کې برخه اخلي. څه فکر کوي د پیسو د نړیوال صندوق دغه مثبت راپور چې د افغانستان په اړه خپور کړی دی، په دغو غونډو کې به له افغانستان سره د نړیوالو په مرستو مثبت تاثیر وکړي، یعنی مرستې به زیاتې شي؟
او دا مخکې عرض کړل چې دا د پیسو نړیوال صندوق یو ډېر مهم سازمان یا نهاد ده چې ټول مملکتو کې یو عالم د خدای ارزش لري و دا د نورو مملکتو حالت هم سنجوي. د افغانستان اوسنی حالت یې فرزن مالي حالت یې بانکي حالت یې لوی اقتصادي سنجولی ده. اوس ورته ویلي چې یو اندازه ثبات شته و یو اندازه رشت موکشی دا دو پسل که دا رافو چی دوی نکلی دا یو خطاره او پندوس مخره و دیر دیر مهمه دی اپریل میاس که دا ختم رفی دل دا غدات دو جلسو که چی یو بروکسل که آبل جای که اغکی گی زخت زیاد خپل تاثیرات ولری ولی دا در سازمان دی طول لپاره دیر یو معتبر و جهانی سازمان ده و در افغان لپان لپاره اوز یو دیر خر اپور تقریبا پر نشر سپارله ده سعیده دی منفی شهانم پکسته سرطن ویدی چی دی منگه بانکی سکتور لکل او تی آسیب پذیره ده در مندان فرق ندیده دونه یو خراب کلمه نده نو باید تقریبا مثبت شهان دی کلی دی اما کدی منگه ده ریفورم نور هم خج حتی حرکتو کی منگو تاسه چانس زفت زیادتا چه بروکسل که لندن که چه جلسی کی گی منگو تاسه تلکوتی کومکونه زیاد سی
بله پا بروکسل او وارسا کچه کومی خونده دی غلام حبیب روسترا منه نکوام چه ده ازادی رادیو پا دی خپراوانه که مو برخ راست را واخسته پا خپراوانه که بیا هم یو اقتصادی مسئله را اخلو تمده چه ده ایران د چابهار بندر راتون کې میاشت پرانستل شي د افغانستان حکومت هیله لري چې له هند او ایران سره د چابهار بندر تړون به راتون کې میاشت رسمان لاسلیک کوي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي رادیو ته وویل چې د چابهار بندر له پرانستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي احمد تکل په نوې ډیلی کې له افغان سفیر شاغلی عبدالی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستی هلته د سوداګرو فعالیت پیل شي
دې بندر فعالیت لپاره ځینې مخکنی کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج د سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروکټو مډر منندوی د دې د همکاریو پر څنګه دې چې د ریډو ساحه کې سره کومک کړی دي خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کی هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ورته ضرورت وو هغه بشپړ شوی دی نو دینی مخکنی کارونه سوی دی ځینې د ایران په خوا چې باید وسی هغه به ان شاء الله ډیر ژر بشپړ شي اما آمادګي پوره د دې لپاره ستاسو چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای شي چې د خپل کیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کی او بندر کې د نن چې هغه ساحات تدری هوادو د تجارت لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې په دوی خپل پنګونه چې او تجارت به پوره آماده وي چې د دې امضا سره پیل شي
ښاغلی عبدالی د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لوی لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته
افغانستان کې طبعا امنیتي وضع یو نوع تشویش شته اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې ته هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري زه مطمئنه ما چې دې پروژې د پیل سره د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواو سره د دې لارې امنیت ساتي ترڅو دا لارې په امن کې وي او زموږ تجارت په آزادانه شکل وکولای شي د درو هیوادو په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي
یو بل پښتنه ښاغلی عبدالی د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي
موږ په منځکه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځ راځي د خلکو په اقتصادي وضعیت کې شوال راځي کاغه د کراچي بندر دی کاغه نور بندرونه دي زموږ کوشش په حسب مدایوي چې د کراچي بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم تایګان به د خلکو د شجو نه لپاره ټول حج طلبای کوی هم د کراچي د بندر د خلاصېدو د پاره هڅې د ادامه ولري او په عین وخت کې د شبهار د پاره چې نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت لپاره به خلاصې دي داغه د پاره به خپل هڅې ته ادامه ورکړي
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وویل چې راتلونکي میاشت به د ایران چابهار بندر رسمن لاسلیک شي او دا بندر به پرانستل شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د تورخم لاره نن خلاصه ده. دغه لاره پرون وروسته له هغه پرانیستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان له لوی درسیس راحیل شریف سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دواړه لوري دې موافقې ته ورسېدل چې د تورخم بندر لاره پرانیستل شي. د تورخم په اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ډیورنډ پر کرخه د تورخم دروازه د څلور ورځې ځنډ وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لوا رئیس سرکند محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د څلور ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشران دې پریکړې ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په دې هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ زمینه مساعد کی او د زمونږ مسافرین د اسورې د پازاب شوی او وي په سہولت باندې په لار باندې تیر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماټیکو لارو واري
یادونه وسو ور باندې چې په راتلونکي کې که بیا کوم مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوئ د ډیورنډ په ذکر خبان کې باندې یا موږ کار کوو موږ بجانه مقابل جریان کې اچو او ډیپلوماټیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. انده لپاره موږ هم هڅه کوو دریم داسې وعده کړې ده چې بیا به دا کار نه تکراري که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماټیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سې شمې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
د تورخم لار نن پرانیستې ده او دا لاره پرون ماښام پرانیستل شوه. د امریکا د فضایي څېړنو مرکز وایي چې په فضا کې داسې سیاري هم شته چې هلته اوبه ممکن وي او د ژوند شرایط ممکن پکې میسر شي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
خبریاست په کپلر ټلسکوپ کې داسې کوچنۍ سیارې هم کشف شوې چې باور کېږي د اوبو شرایط پکې برابر دي او ژوند پکې ممکن دی. ناسا وایي چې تر اوسه پورې 1204 اتیا دا ډول سیارې کشف شوي دي. کپلر د رنسانس د دورې منجم او ستور پیژندی و. ناسا په خپل د پرمختللي ټلسکوپ د هغه د خدمتونو په خاطر کپلر نوم ایښی دی. دا ټلسکوپ د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کار واچول شو. ساینس پوهان هڅه کوي چې د کپلر په وسیله معلومه کړي چې په اسمان لارې کې به مځکې ته ورته څومره سیارې موجودې وي. د ناسا څېړونکي ډاکټر نټالي باتلر چې په کالیفورنیا کې د ایمز په تحقیقاتي مرکز کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل له محاسبو ورته داسې ښکاري چې شاید په اسمان لار کې د ژوند وړ تر 10 میلیارده زیاتې سیارې موجودې وي. د اسمان لارې د سیارو شمیر تر 200 میلیاردو زیات اټکل کیږي. د وویل که څوک وپوښتي چې د ژوند وړ تر ټولو نږدې سیاره به احتمالا چیرې وي، ځواب یې داده چې نږدې 11 نوري کاله لرې سیاره موږ ته تر ټولو رانږدې سیاره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خپرو. خو اوس به راشو ستاسو اس ام اس سنت.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
مصطفی لخوست خلی کی پاکستان هیڅکله د سولې په برخه کې شنیت نه دی شولې او افغان حکومت نور باید په پاکستان اعتماد ونه کړي. عبدالقادر تکین لکندهار لکی کله ګلبدین حکمتیار سره سولې وشي اوسنۍ وضعیت ممکن تغییر وکړي او نور ډلې هم سولې ته تشویق شي. سعد محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ لکی په مارجی ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. محمد ادریس لفاریاب لیکي زنداني طالبان باید پدار نشي په دې کې د حکومت زیان دی. حکمت حماس له هلمند لیکي د ناامنیو یو عمده عامل اداري فساد دی. محمد ولی همت له هلمند لیکي د ایران چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره ډیر مفید دی چې پرانستل شي. حاجی شمس الحق لسنګین لیکي له افغان حکومت هیله کوم چې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون ونه کړي. عارف له لوګر لیکي تر څو چې پاکستان د څلور اړخیزې غونډو مخکنی ژمنې پوره کړې نه وي باید پنځمه غونډه ورسره ونه شي. او رئیس سایم علی کوزای له ننګرهار لیکي د تورخم د لارې د بندېدو له امله د افغان سوداګرو د تخریب شویو اموالو تاوان باید پاکستان ورکړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د پیسو نړیوال صندوق وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د ننګرهار په خوږیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د وسلوال مخالفانو او نشي توکو د زیرمو او کارځایونو پر خلاف پوځي عملیات پیل سوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم د دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدلو اغیز ونه کړي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکي پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. او کاسو او جبل الطارق پرون د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا غړیتوب ترلاسه کړ.
په عراق کې په هغه ډزو او بمی حملو کې چې مسولیت یې داعش ډلې منلی پرون 14 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د هسپانیا د ریال مادرید فوټبال کلب مینوال هم شامل دي. د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول. د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
ډیرک په بلد شارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډي وډي پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یادایش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شویګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړي. په نتیجه کې 12 کسان وژل سول او 25 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانې یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نسم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان وژل سول. ځایی اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلې دي. خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پوری منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې 4 کسان وژل سوي او 2 سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشه وو ځانمرګ بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نشولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له درویو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې دیران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یو نږدې کور چپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ 14 غړي له ځانونو سره بیولې دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې ځانوژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه 80 کسان یې ووژل د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
آزادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ازادي راډیو د ورځې لخوا لو تر وخ پرونې لري او د ماشام لخوا د ماشام لو د سار تر وبه جو پوري په منځني سپه دوله شپښنوي آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو د دې خبرونې ل خبري برخه پروګرامونو ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشان
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو منوالو سلام په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. دغه دی ستاسو د نن ورځې د خوښې د خبرونې وخت را رسیدلی او زه طاهر روشان د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو په دې ورځو کې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکې ماشين کې ستاسو دوستانو یو زیات شمیر پیغامونه د سولې د بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د ځای کې دوه په حق لوه چې موږ د نورو پیغامونو پر څنګ د پروګرام په زیاته برخه کې ستاسو دغه پیغامونه ځای کړی او بل کومه تفسیری یې درته خبرو. یو موضوع چې د یادونی وړ ده هغه دا ده چې لطفاً کوشش وکړي چې خپل پیغامونه د امکان تر حده لند او واضح ثبت کړي، ځکه که چیرې ستاسو پیغامونه ډیر اوږده وي نو دغه پروګرام د وخت محدودول له امله به په بشپړ توګه خبره نشي. او هم هڅه وکړئ چې پیغامونه مو واضح او روښانه وي ترڅو موږ او نور اوریدونکي دغه په مطلب او مقصد باندې پوه شو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه بشیر احمد کریمی ام د فاریاب د ولایت او شیرین تگاو د ولسوالۍ د تخونجی د قریه اوسیدونکی، خو فعلا تاسو د ایران څخه زحمت درکوم. پاتل سلام، زه د افغانستان دولت څخه غواړم چې د ګلبدین صاحب حکمتیار دغه سوله ومني. د دې نس قید شرط او د خپل د ځای د افتخار چې د لبیک ویلې د اشرف غنی صاحب و غوښتم کوته او اشرف غنی صاحب دم داسې نه کوي چې د شرطونه دی وته شي. د دې نس قید شرط خدای اسلام هغه اسلام او یو وادوالو او چې د دې جګړې څخه لاس کړی او د ځای د افتخار چې د افغانستان د اسلامي دولت سره پیوستن اعلان کړی دی. نو اشرف غنی صاحب ته دا څخه هیله کوم چې د دې وزارت ته زړه دا شرطونه ځینې ومني او امیدوارم چې دا سوله موافقت ته ورسي. دا به ښه پایله وي انشاءالله الرحمن و من الله توفیق. خدای دې مو مل ساله او مل سم مختم شي.
السلام علیکم، عبد الله ام زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیردم. شاغل ګل بدین چې راځي په کابل کې کشمکش به جوړ شي، خلک مور باندې راټول شي. نو زما په نظر د راتګ افغانستان په امنیت باندې کوم تاثیر نه لري، نه به افغانستان د نورو ګاسونو سره مخ شي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام از دې اجر ګلو صالح نتا سره غږیږم. انجینر ګلبدین ته د خپل خیر ورکی کدا فکر د خپل کړی او کوچاو تویلی او دای دې خپل په خیر ولی او خدای دې دې مونږ د افغانستان د دې خاورې د دې ملت لپاره دې د سولې او زیری وګرځي او اولاد په خیر راولي. السلام
سلام علیکم، زمو ترمه د پرارو د پراده ولایت د پرارو د ولسوالۍ څخه زنګ وم. سید محمود هغه یو وخت د اسلامي د جی بی یو کمانډان په پراکه امانی د اسلامي چې دغه سود په کار اچولې د پدارې را برکړې ده د دې څخه کار هم زه داخل کوم چې ګورم د داخله و بارانيان چې دغه سود په پری نیر دي چې دا سود ساتورې کې مونږ د اسلامي سره چې دا د سوري شورا معنا ورناست ولاړ او ناست کوي په دې ارزي کې په دې ارزي کې د اسلامي سره د موافقت نه سره ته دلای ول د دې خو شات تقاضا نه لري. د طالب سره زبا دې څنګه دا سوله کولای شي؟ نو خدا خو دې وکړي د اسلامي سره دغه سوله وکړي. دا د اسلامي د بندیان هم دغه بندیان خدا وکړي دا کې او خدای افغانستان ته سول راو دي موږ بدغه دواوي کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده لوگر دی ولایت نه محمد حنیف خبری کنم. حزب اسلامی غنده لوی جنایت کار که دنیا که نستنه در سنگه ویسی حزب اسلامی گیر قوات ری سه قوات سرید در طول انفجارات سیکی که طول بیده غیر حزب اسلامی در طرف ها در کم خلق کنه بی وزیلی اول در ماخ پر دوی وزیلی در طرف در غم خلق سه حالات در غم خلق سر اگه در مسانه موگه در موگه مولی سوک پرگدی نه در موگه زندی سوک پرگدی مال در موگه نپیسی هم اخلی دشته در موگه وحی تکوی پیندل از نفر اشل نفر موگ بانی پولور دوری خوری و آنم تکوی مازان هم تکایی اتا اختصان سی پولیس سی آقای نپریگیدی سی شهیدان کی گیل سی زمان خواه که خاک سی عسکری یا بلسوک سی حزب اسلامی پا کم مستر دو بانید یا دای وای سی در حزب اسلامی یا اولای حزب اسلامی نه لوی جنایتکار ای سوک نست افغانستان در برباد که در جنج کپلی در حزب اسلامی کپلی در با سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د محترم حکمتیار صاحب پراتب کې همدا ده. زه وایم هر هغه نیک اقدام ده، هر هغه پیل، هر هغه قدم چې د سولې خوا ته اخیستل کېږي، د افغانستان د جوړې خوا ته اخیستل کېږي، د تفاهم او ثبات خوا ته اخیستل کېږي، دا اقدام د قدر وړ ده او باید موږ دې ته ارزښت ورکړو. خو بعضې متاسفانه ویلی شو چې بعضې کړی دلته په افغانستان کې نه غواړي چې صلح او ثبات راشي، ځکه چې د هغوی هغه ګټې چې پیلنې لري خپل موقع دوی ټینګ ساتلی ده، په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې یا په اقتصادي لحاظ باندې. هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي، هغوی همداسې ګډوډي غواړي. او بس دا خلک په دې همدې ګډوډیو کې دوی شکونه کوي، دوی ګټې لري، دوی خپلې نفع لري. که چېرته خلک دې ته اشاره کوي بس خلک چې دلته دا جنګسالاره ډله وله، نو موږ داسې وایو چې که چېرته موږ خلکو ته یعنی هغه خلک چې راځي د سولې له پروسې سره یو کېږي او موږ ته بیا جنګسالار لقب ورکړو، دا د سولحې او دا د جوړې او دا د ثبات لاره نه ده. ځکه چې که وغواړو چې له خلکو سره موږ حساب وکړو په هېواد کې، نو بېرته دا یو دوام د جنګ ده. او بیا په دې فسادونو کې، په دې بدبختیو کې څوک نه شکیل.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام علیکم. زه احمد الله دروزګان ولایت دراوت ورسوالي وشدون کیم. نور دراوت د درې میاشتې کې چې لار باندې ده، د خوراکي توکو د کموالي سره مخ یو بوجي وړه په 4000 روپۍ د یو لیټر چیر په 300 کلدار دی. والي صاحب کومندان د مې ولسوال د خپل چوکۍ په خاطر دا د ستونزې نه وایي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د روزګار ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه سړکان بندې، دغه ولسوالۍ وروره دغه پر جراوت باندې چې راخلاص ولسوالۍ دي، دغه د شید اساس په نامه ولسوالۍ او د سراب په نامه ولسوالۍ کې انډیکیټور سره بندې دي. وروره دغه مش په ولایت روزګان ولایت نو صورت للی دغه د وروره چې عمومي لار هم را باندې بنده ده. وروره ته چې راشي د ژوند خپله ووینې، ته چې 2 ساعته دي داسې اتار راواستې رشي عمر صاحب چا غره چې دغه منځکا وویني چا وروره دا لار بند ده که نه ده؟ وروره راسي دغه لار وویني، دا منځکا وویني، دا خو د ولس سره دا خبرې وکړي. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه منځکا بند ده. موږ وروره د سهار د ماښام په ډوډۍ پسې حیران یو. وروره دا لار ولې نه لیکېږي؟ ولې داسې کېږي؟ وروره ته چې راسي معلومات وکړي، موږ در به دره یو بېچاره یو. یو خوا ته مو لار نه ویله، مریضان لرو، دغه لرو، شهیدان لرو، کشمګیر لرو، ته چې راسي موږ په ژوند کې رای ووهي. دغه ستاسو څخه رول بلوی لوی مهرباني ده. تاسو دا غوښتنه کوو چې تاسو راځئ دا موږ کولونی نور مو وخت نه ځای کوو. تر خدای مو ستارمه، خدای مو کامیاب لره. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه تور خان ملایم د دیوري ما منګور وروره دي ترافیک نه ډیر بازار کی خلک وایي چې غلې دي چورول کوي د شپې دا د ورځې غلې دي وروره د ورځې موږ چور کړو موټر مخ کې ولري وروره غلا راځه دوا سوا یا پلیټس کوي یا اسناد اخلي او گشک دیو سرو گورو گین بشارک دس پاری نمنگ دا شپاری نہیں دا جی بلیاز دا خدا بلیاز دا قران باچائی خوا چھ گڈا وڈا شلو رو دا دو ظالمان دا منگ بس کے جی کنن منگ دا نہیں دا زر دی خلق ہم ہول دا داخل طول ورک چھ اطرافو دے ولے گج ما دا بارت بی کی و طول دا دو جی جی روپے شل درا دی گرو پیو چاو کے ولا ائی
السلام علیکم ذات اولاد کندار ولایت صفہ تماس کی محترم اشرف غنی صاحب توان کی کندہار برت نست تشو ادی گرا کے دا برت سرا ورت ولے دو کال جی دغه د حکومت پر اساس تا دا برت معلومات نو سوا سلام السلام علیکم دا زادے اوریدون کو کر کون کی تو سلام ہے بعد سلام مزید ملی اردو سربازن باید دے بالا مرغاو کے عملیات وشی طالبان دیر ہاو ہجی اڑکڑی دی باید دے چھ خو صحیح تسکری عملیات وشی او دا مکتبون اوار سی اورا نجار دی و سلام خدای پامان
السلام علیکم بعد لا سلام ازادی لردو دیر کی پرمان لدی بیا خصوصا دی ازادی وحیدن کو اخترابانا نمو غامل چھ ازادی لردو اخترلاک رو شیگی او دی طول و اردن کو نظر ہونا
السلام علیکم ز حاجی محمد لا د زابل ولایت نا تاسو ته دا پیغام پریږدم زمانه کې هلی اسلام نو منی اوس ته سلام زما د تعلیم او تربیه در ریاست څخه دا غوښتنه ده چې په زابل کې نو ورځ زیات شمیر ماشمان تعلیمی ماشمان نن ورځ تعلیم څخه د برخې دي د هغه ټول یو علت او سبب دا دی چې ډیر زیاتره د غریبانو زمونان د مظلومانو زمونان د هغه بیوزلو او خلکو زمونان او مکتب ته ځي چې هغه په کور کې د ماشام د ډوډۍ وس او طاقت هم نه لري لیکن هلته په مکتب کې دا فشار پر لګېدلی دی د سوم دی رئیس چې تاسو به کالی کوی یو قسم شین ټوکر دی تاسو به دا ټوکر کوی بیا به په خیاط جوړوي په پلان کې دکان کې خرڅیږي نو دغه مظلومانو غریبانو دې هغه وس او قدرت نه لري د چا درې زمنانی د چا څلور زمنانی د صرف تونی روزانه پیدا کې چې هغه د کور په وچري د کور چلاو کو کې یو مریض د نه جوړه علاج کو کې د کور کرایه په ور کې لیکن بیرته د دې وجه په خاطر باندې خپل ماشومان د مکتب را ګرځولي دي او موږ وینو چې په کوڅو کې ګرځي نو زما د ریاست تعلیمي څخه دا غوښتنه ده که چیرې دغه شاګردان ته یا د دولت خوا د بودیجې څخه دې دغه کالي ورکول شي او که چیرې هغه نه په واسه سپره نو بیا دې اجازه ورته وکړي چې خپلو مکتبو ته ولاړ شي په هغو تیرو جامو کې نور مو وخت نه ضایع کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جوګاد ولایت ولسوالۍ محمد اغه نه دی دینه او د کلینا زنګ وهم موږ یو دا ډیر هغه لرو ګلاله لرو سمګه سمسن را لګو د موږ سمسن نه نشو د موږ کوم پیغامونه چې ترګو دوه هغه نه نشو وي نو که تاسو کوم تر شات خوري شو سوال څه بارا ده موږ دا معلومین ان الله سبحانه چې در فضای ولایت معرفت نه او سهر حلق نه کړه دغه چې کې د دې د سپې دنیا سي ټولي د خلک چې پیسې دي کنه لري هغه بیا جبران ټولي دا بچرګان کتاب واخلي کتابچه واخلي قلم واخلي شو واخلي د دې سپې معلم ته ورکی درسم نشته معلمین دي ټول دغه پیسې د لکه امکان لري چې دغه هغه وتر چې مکتبونه وتر چې خلک چې مکتب نه خډیر خلک د مکتب نه بچان وستري دي یورو پیسې نه سوارو پیسې نه لري د دې سپې کومه کې دا بچره یاد ته یتیمان دي د مایوبین بچان دي یا څوک نه لري دا ویلي دي چې وزارت معارف نه موږ ته مکتبونه راغلي دي که څوک پیسې نه ورکړي نو هغه د مکتب نه خارج والسلام
ګران اوروره تاسو خو خپل نوم هم نو ذکر کړی خو په هر صورت دغه د تاسو پیغام خپور کړ او به رښتیا ته مخبور کړ البته دا یو ټوکا و چې موږ په هیجو تاسو هم په ټوکا کې د رښتیا خبره کړې و زموږ د پاره رښتیا دادی چې تاسو خپل پیغام په واضح او دا ورېدو ورته ثبت کړی او بل تر ټولو غټ رښتیا زموږ د پاره دادی چې مسؤل چارواکي دغه پیغامونه واوري او د هغه د حل لپاره عمل وکړي نو په دې هله چې تاسو دغه ستونزه هم حل سوي وي او په دې هله چې بیا هم موږ ته ټلیفون وکړي ستاسو د روغتیا او برلیتوب اله منځ
وی السلام علیکم عبدالعلیم د کتر د پنځه دولس علي ته خبرې کوم ما د شرکتونو څخه دغه خوښتي څلکه دغه بنجان دی مشترکه واجب وکړي دا بنجان جره لکه
او بل غشتن مداغه ده چه به کندار به پنجوال سواله که خاربه نسته خواری نسته زکه چه خلق طول پا نشو اخته جه مرگوارو چه داشت سپکی پا پرکیه پا آده که چه یو خلق یو کاربار پا کشوده که انو کارونه طول پا شپا ولاده. سلام علیکو رزاده در عدیس خماندن خیر پرمان
پیغان سب کول مدادی زد زابل ولایت لطغر و لسوالی نخبر کوم ز فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوئ، خو مګر موږ د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پوره بشپړ واکسین نه کوي، او کوم د طالبانو لخوا زه هم ته ټینګار نشته ور باندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پدې نه رسوي، او هغه چې راشي دلته زموږ بعضې کورونا ټوله پاتې وي او هېچا ته واکسین رسېږي نه، زموږ خبره باید د زابل و مقاماتو ته و دفتر ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي ټولو کارکوونکو او د ټولو اورېدونکو ته. ما غوښتنه د جبار صاحب قهرمان څخه دغه ده چې تاسو خو د سنګین ولسوالي هم علاقې چې د نوزاد و د مسکلا ولسوالي نه کړله، د سنجن ولسوالي هم علاقې د پنځلس کاله کېږي چې د سنجن ولس کرد کرد یا هغه ماړه وو که تکبر رخوت ته تللي دي یا بلې ښار ته تللي دي، په کښې چې طالبان دي خلک ظلمونه په خلکو ظلمونه کوي، خلک خو ستاسې سره دي، خلک خو وتاسې سره در کوي، ستاسې د سنجن ولسوالي هم پرېږدي خدای پرېږدي، خلک و دغه طالبان سره پرېږدي، خلک به در ته وتاسې ته درشي، او که هغه سې هم نه کوئ د سنجن د میوند کلي اردو د کومندان څخه زما دغه غوښتنه ده چې تاسې دا د سنجن ولس په توپو مه ولئ، دا خو ستاسې خلک دي، دا خو د طالبانو خلک نه دي، طالبان په زوره په مسله کښې ډوډۍ په زوره ځینې غواړي، چایو په زوره ځینې غواړي، روپۍ په زوره ځینې غواړي، قسم په خدای دي که په سلو قصو کښې یو لیا په طالب را ځي که یا یو طالب په کښې کښې د پیسو د پار یې جنګ دي، پر پیسو باندې جنګ دي، اوس خلک خپل د خوښ شي دغه طالبان ګرځه ولا که بس شی کې بیا مړه کړي طالبان ظالمان دي. السلام علیکم، زما پیغام سپور کوي. زه سبحان الله د دوه سوه پنځلس ایوان خوروردي د لیاوال څخه تاسو سره دغه پیغام پرېږدم. زموږ دغه خوراکي توکي کوم چې دي دغه زموږ مثال کومې غوښې راځي کوم نور شیونه راځي دا موږ ته په منظمه توګه نه رارسېږي، دا هغه سینه را ځي چې شل ورځې یا دېر ورځې چې کریشي ته را ورسېږي، نو هغه یې بوی کړی بوی نیولی، موږ دا د مرکزي دولت څخه دغه توقع لرو چې زموږ دغه ښځې کومه یوه ده دا موږ ته په مستقیم توګه په مستقیم لپاره باندې موږ ته توضیح شي. وسلام.
سلام علیکم، زه عبدالحمید د دوه سوه پنځلسم میوند کوزې اردو د لومړۍ لوا څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ غذا ډېره بېکاره ده، د خوراک نه ده، د شلو ورځو د یوې میاشتې غوښې ایشي هغه چې راځي بوی هم نیولی بېخي د خوراک نه یې، نو موږ نه په کنډه کښې نماینده لرو، د ګرکو د اردو په شاته یو نماینده شته، باید موږ هرې ټولۍ ته یا پیسې ورکړي وچه خرچه ورکړي چې هر کنډک ته خپله خرچه ورکړي چې هر څوک خپله خرچه کوي. وسلام.
زه عبدالواحد د لوګر نه ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، زما غوښتنه له تاسې نه دغه ده چې زمونږ خبره د زراعت له مشرانو پورې ورسوئ. زما د زراعت له مشرانو نه دا غوښتنه ده چې سږ کال په لوګر کښې بادام زردالو دا ونې ټولې یخ ولې د ټولو خلکو حاصل خرابه شو، زما غوښتنه دغه ده زراعت له مشرانو نه چې تاسې داسې ونه له که زمونږ هېواد کښې نه وي له ګاونډی هېواد ونه یې را وړي چې وروسته ګل کوي، داسې ونه را وړي چې ډېر وروسته ګل وکړي، د حمل په ولسم په اتلسم په شلم باندې دلته هر کال هر وخت یخ وهي، هغه دا ونې داسې نیال را وارد کوي چې مقصد هغه وروسته ګل وکړي، دغه زما غوښتنه د زراعت له مشرانو نه ده. نور هم په مخه ښه
زموږ دا پیغام ده چې د کندهار په ولایت کښې د ملکي شفاخانې ډاکتران ټول دوایې تر میاد تېرې خلکو ته ورکوي، زما انډیوالان ورغلي دي ټول، هر یو چې ورشي هغه ګولۍ دوایې تر وخت تېرې وي دا خلکو ته ورکوي، ټول غریبان خلک دي او بل له دغو دواو څخه استفاده کوي، نو هغه دواوې دي دوی د مرګ سبب شي، نو که دغه ما پیغام مو مشران ته ورسیږي او خلک په هغه اسپیټال کې کار کوي هغه د ټول تر پښتنو را لاندې راول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادو آزادی ته ډېر سلامونه تقدیم دي. زه ملک محمد اگل د ولایت د کاپیسا د نوابات د کلی نه تماس نیسم. د منګه په نوابات په کلي کې خلکو ودو کې په هر ودو کې ډزې کوي، ډېر براګنده ډزې کوي. دلته خلکو په یو هېر خلکو کې اچوي. دغه ما خواهش له غټو مقاماتو نه ډېر خواهشمند یم چې دغه توجه خپل ډېر شدید توجه په د کاپیسا ولایت ته وکړي او زر ته زر یو کم خاص ګروپ راولېږي دلته چې دغه امنیتي ورکونه د خلکو ته دي، د ملت خلکو ته دي. دغه ورکونه زر ته زر انشاءالله چې دی د پایتکه ورته کېږي چې زر ته زر دغه غیر موصول مسله پاک ټول کړي او دا د نوابات شخصي په کاپیسا کې په نوابات ډېر توجه کوي. ما د رادو ازادي کارکونکو نه او له غونډو تخنیکي همکارانو نه ډېر خواهشمند دي چې زر ته زر دائم غږ لوړو مقاماتو ته ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګران اوریدونکو، دا هغه پیغامونه چې تاسو ګران دوستانو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی. نو په دې هیله چې تاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې رسیدلي او د دغه ستونزو د حل یو لار پیدا شوې وي، د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغام نه راولېږي او په هغه کې خپل نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه بیان کړئ، تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پامه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آئینہ میں صاف کے چاہتا درزر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خوف غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوند ته ټوپک منی سه رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموین نکد نقل یا وڑو کئی کاغاز او
د رحمان بابا غزل سر د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خون کو لای دی من 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 خو لای دی من 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 خو لای دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې تو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دی ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی ژوند ژوند ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی.